درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د سهارنی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. لمړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د لسو هیوادونو استازو چې د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ د مشورتي غونډې په ووم پړاو کې ګډون کړی و، په ګډ اعلامیه کې د یوه باثباته او خپلواک افغانستان ملاتړ څرګند کړی او په دغه هیواد یا د هغه په ګاونډیو کې د بهرنیو پوځي اډو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت کړی دی. دا ناسته پرون په مسکو کې جوړه شوه چې پکې د افغانستان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرغیزستان، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ازبکستان جګپوړي چارواکي او ځانګړي استازي برخوالو او د بیلاروس استازي د میلمنو په توګه ګډون کړی و. د لومړی ځل چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشهد طالبانو پلاوی هم په رسمي ډول په دې غونډه کې برخه اخیستې و. ګډونوالو څرګنده کړه چې د بهرنیو ځواکونو حضور په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې د منلو نه دی او ټینګار یې وکړ چې دا ډول اقدامات به د سیمې د سولې او ثبات په ګټه نه وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ځلي ویلي غواړي د افغانستان بګرام هوایي اډه بیرته ترلاسه کړي، هغه اډه چې په 2021 کال کې امریکایي ځواکونو ورڅخه ووتل. هندي رسنۍ وایي د طالبانو د بندنیو چارو وزیر امیر خان متقی به د مسکو له سفر وروسته نوي ډیلي ته لاړ شي. د هند د هندو ورځپاڼې پرون سه شنبه د خپل هیواد د بندنیو چارو وزارت د سرچینو په قول راپور ورکړ چې امیر خان متقی به د پنج شنبه په ورځ هند ته په 15 ورځني سفر ورشي. دا به د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هند ته د طالبانو د یو جګپوړي چارواکي لومړنی سفر وي. متقی چې امنیت شورا بهرنیو هیوادونو ته د هغه پر سفر بندیز لګولی وروسته له دې هند ته ځي چې د هند په غوښتنه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په موقت ډول د نوموړي سفر ته اجازه ورکړه. د ازبکستان د انرژي وزیر جورابیک مرزا محمدوف ویلي چې د ازبکستان شرکتونو د افغانستان له حکومت د هایدروکاربونی سرچینو د پلټنې او تولید رسمي جوازونه ترلاسه کړي دي. د ازبکستاني رسنیو د پرونی راپور لمخي نوموړي د څرګندونی د ازبکستان دولتي تلویزیون ته وکړه. د مرزا محمدوف په وینا افغان چارواکو ازبک شرکتونو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان په خاوره کې د تیلو او غازو د زیرمو پلټنه او استخراج پیل کړي. د دې په وینا دا کار د سپتمبر په نیمایي کې د توتی میدان د غازو په حوزه کې چې د جوزجان ولایت په شمال کې موقعیت لري له ازبک شرکت ایرل کام سره د 15 کلن قرارداد پر اساس پیل شوه دی. مرزا محمدوف زیاته کړه دا به لومړی پړاوی او د پایلو له مخې به دوی همکاري نورو ځایونو ته وغځوي. د سوریې حکومت له کورد ځواکونو سره د پراخ اوربند اعلان وکړ. د سوریې حکومت دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د دغه هیواد دفاع وزیر مرحف ابو قصره د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو له مشر مظلوم عبدی سره وکتل. دوی د حلب په شمالي ښار کې له خونړیو نشته وروسته سره ولیدل. د سوریې چارواکي چې تیر کال د بشار اسد تر پرزیدو وروسته واک ترلاسه کړی د یو غیر متمرکز حکومت د جوړولو د زیاتې کورواکۍ د ترلاسه کولو په اړه د کوردانو غوښتنې رد کړې دي. دا مسأله د کوردانو له کورواکۍ ادارې سره چې د سوریې شمالي او شمال ختیځې برخې کنټرولوي د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب شي او د دواړو لورو ترمنځ اختلافونو د مارچ 13 تړون چې موخه یې د سوریې له دولتي جوړښت سره د کوردانو د ملکی او پوځي بنسټونو یو ځای کول دي پلي کېدل ځنډولې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی کدر منو غل لیس کون کو زبرشنا غفار یوسر به هم تاسو ټول تشرق لاس فهم د اوم ټول کی جغرافیه مضمون نه هم لوستم. لمن دیم تاسو ټول کډرمن او خواجه ځکون کې برات روغ جوړ او صحتمند او سیجه او د صحت چمې بوم پتان می درنو ځکون کو د چز مرسته سره د نن ورځې لوس نه هم لوس تینو هله د چي د تیر ورځې لوسونه بوم په شاو پر د کیک ډول سره زده کړو او سیجه او نن ورځې لوس ته آماده کی ولري خو ځکون کو مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې نو لوس پیل کړئ تاسو ټول کډرمن ځکون کې باید خپل ځانو سره خپل د اووم ټولګي جغرافي مضمون کتاب کتابچه او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ خوشاب لیز دکون کوز مرسته ستاسو دنن وزی دنه هم لوست موضوعگان عبارت دیله لمری کنیس من مواد پا افغانستان کی صنایع او سوداگری او مصرات جغرافیا کتاب صفحه له 15 پیتی من پیل بیتش براوی میسی پی پری هم درنگ کدر من اگل لیز دکون کوز مرسته ستاسو دنن وزی در سیاه تا پا غم موضوعگان چنن وز بمرو تاسو پلوست گول ورو عبارت دیله لمری کنیس من مواد پیجندل دویم پا افغانستان کی صنایع او سوداگری پیجندل دریم مصرات جغرافیا پیجندل ده هغه دی مهم موضوعگان دی چنن وز بمرو تاسو پلوست گول ورو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو ان شاء الله چې تاسو ټول کدر من زکون کې به د لوست پای پر سره ماتیا وکړي او یو څه بس ذکرې خو ګل لیز دکون کو د لوست د پیل په شیبو کې لمړی مجاو تاسو په افغانستان کې کانیس ون مواد پیژنو چې کانیس ون مواد څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب سړي آیا کله هم تاسو درنو د کون کو داسې فکر کړی دی چې د ډبرو سکارو د پیدایش منشا څه ده او د دې څخه زموږ د دې کوم ځای څخه سرچینه اخلي او د کوم ځای څخه منشا نو کچیر تاسو کله داسې سوال په ذهن کې راګرځیدلی وو چې نن ورځ موږ تاسو د هغه سوال ځواب ورکړو خو جوړ غل لیز د کون کو د ډبرو سکارو کوم چې د کانیس ون مواد له جملو څخه شمیرل کیږي د ډبرو سکارو نباتي منشا لري چې رسوبی ډبرو له جملو څخه دي او د سون موادو په توګه ترې استفاده کیږي سون مواد موږ تاسو ته ستوي لري چې درنو سکون کو سون مواد هغه مواد ته ویل کیږي کوم چې موږ تاسو د کورونو په توګه ول کی د پخلی په کولو کې او هم درنګ په زیات شمیر نور کارونو کې ترې استفاده کو زموږ د ګران هیواد افغانستان د ډبرو سکاره چې دي درنو سکون کو د هندوکش د غرو څخه رمسته کې دوه سره یو ځای رمسته سوي دي کله چې د هندوکش غرونه رمسته کېدل نو د دې سره یو ځای په خپل زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکاره رمایسس په هغه وخت کې د جنگلونو چې کله ویجارس فلم ځنګلونه له منځ څخه بلل نو د هغوی پاتشینې د ډبرو د ډبرینو طبقو ترمنځ لاندې راغله دغه د ډبرینو طبقو ترمنځ کوم نباتات راغله دغه نباتات باندې ډیر زیات فشار راغلی او ډیر زیات تودوخه ور باندې وارد شول نو د دې عمل څخه د ډیر زیات مودې څخه ورسته د هوا د نشټوالي څخه د نشټوالي له کبله څخه دغه نباتات په ډبرو سکرو باندې بدل شول نو د دې څخه د ډبرو سکرو رمایسس ول چینن سبب زمو په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه د سپن موادو په توګه ترې استفاده کیږي او درنو زده کوونکو د دغه د بروسکاره چې دی په خپل په سمنګان په درې سوب کې د پلم خری په کارګر کې د سیغان درې په اشپزشتي کې او د خیرات کرها او د تهار په بنګي کې لوی زیاتې زیرمې تسبیستي وي دي په هغو ځایو کې ډیر زیات پیدا کیږي د سوب د درې د ډبرو سکاره لکان څخه درنو زده کوونکو د امیر عبدالرحمن خان له دورې څخه په ابتدایي شکل سره ګټه اخیستل پیل شول او بیا په دې شکل سره د ډبرو سکاره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې باب شول او زیرمې تر شپږ اویا میلیونه ټنو په شاوخوا کې تسبیست شولې نو په دغه وخت کې دغه د بروس کارو څخه په زیاته کچه باندې استفاده کړه خو جو ګل لیست کون کو تر دې دم پر مجاو تاسو د بروس کارو په حق له معلومات لاسته راوړ اوس هم همدارنګ د کانیس ون موادو په برخه کې یو بل برخه بلو چې هغه د نیپټو په برخه کې نه بلو چې له نیپټو څخه څنګه ګټه اخیستل کیږي او د نیپټو څخه زموږ تاسو مطلب څه دی پلان او خلاص ډول سره کچې وروي مجاو تاسو درنوز د کون کو نیپټ دی په خپل د حیواني منشالورن کې دی چې د سمندرونو کې کوم حیوانات کوم اجساد چې د اوجدې مودې په وختونو کې د زمکی لاندې سوي دي او ورسته د زمکی د رسوبیت په خاطر په منځ کې زیات فشار ورباني وارد شوی دی او دغه فشار له امله څخه دی خونځه شوی دی نو په دغه وخت کې مراو تاسو ته د نیپټو زیرمې په لاس راغلی دی یعنی کچیر په لاند ډول سره وایو خلاص ډول وایو مراو تاسو ویلې سو چې د نیپټو زیرمې چې په خپل حیواني منشا لري کوم چې په تیرو زمانو کې دغه حیوانات د زمکې د رسوبي طبقاتو په منځ کې د زیات فشار د لاندې کېدو له امله څخه د نه اکسیجن د نشتون له امله څخه کله چې دی پاتې سپله نو بیا زیاته موده پر دی باندې زیر سو ورسته ته هغه څخه د نیپټو زیرمې را میسس ولې چې د نیپټو د زیرمو څخه د الوتکو په تیلو کې ډیزل کې ډیزلي ماشينونو کې د سون لپاره پېټرول د پېټلوري ماشينانو لپاره سون تو کې برابرول او هم شنه د خاور تیل او نورو مشتقاتو کې لکه مبلین گریس واکیوم کیر او واسین او د سنور شنه کې تری استفاده کیږي. درنو خوځوز د کونکو په افغانستان کې په 1400 هجری شمسی کال څخه بیا تر 1400 درسل وشتم هجری شمسی کال پورې د طبیعي غاز او نیپټو پلټل او په پایله کې دا سرګند سپل چې د تخار د رسکات لولسوالی څخه تر ایران تر سرحد پورې د امو تر ختیز او لویدیز او سویل تر ترکمنستان ترکستان تر بند څخه تر شمالي نمونه پورې او هم چنان لویدیز هندوکش او بابا غر او پورې د نیپټو د پیدایش لپاره سیمې برابرې دي او په دغه ځایونو کې نیپټ موجود دی. چې نیپټ موږ تاسو ولوستل چې نیپټ له جملو څخه په خپل تیل دي، ډیزل دي، ډیزلي ماشینونه دي، د سپن لپاره پېټرول دي، پېټرولي ماشینونه دي، د سپن لپاره همدارنګ لکه مبلین ریسا واکیوم او کیرا او اسلین دي دا ټول په دغه کې له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو د دغه د زیرمو د پیدا کېدو څخه وروسته موږ تاسو د دې څخه ګټه اخیستنه هم پیل کړه. همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د طبیعي غازونو په حق معلومات ول خو ګل زده کوونکو طبیعي غاز چې په جوزجان ولایت کې د خواجه ګورګا یتیم تاک یا هم خواجه برهان او د جرقدوک په سیمو کې شته دي چې په خواني رئیسنه د روسانو په وسیله باندې سرته رسیدلې ده او غاز د روسانو په واسطه سره په لومړي ځل باندې په پاکستان کې راوېستل شو او یو برخه یې د پایپ لاین په وسیله سره په خواني شروي ته صادره شوې ده او د هغوی سره په ارتباط کې ده. نو درنو زده کوونکو طبیعي غاز له سوځولو توکو څخه شمیرل کیږي کوم چې مراد تاسو یې په زیاته کچه سره په ژمي کې د کورونو په تودولو کې د غذایی موادو په پخولو کې او د غازی سراغونو په روشنولو کې هم مراد تاسو په زیاته کچه سره ترې استفاده کو. نو مراد تاسو وایره سو چې کانیس من مواد هغه توکي دي کوم چې د هغو له جملو څخه مراد تاسو چې وایره سو د ډبرو سکاره د نیپټو زیرمې او هم چې نن طبیعي غاز د کانیس من موادو له توکو له جملو څخه شمیرل کیږي. هم چې نن درنو غوښتلیست کونکوز موږ تاسو د نن ورځې د لوست مهمه برخه چې په افغانستان کې صنایع او سوداګري پیژندل خو شو غوښتلیست کونکو صنایع او سوداګري پیژندل ډیر ساده او اسانه دي. د هیواد لاسي صنایعو په حق له موږ تاسو لاندې ډول سره معلومات لاسته راوړل. صنعت په ګټورو توکو باندې د لمرنی توکو د شکل له بدلون څخه عبارت دي، یعنی هغه توکي چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې ترې استفاده کوو او هغه طبيعي شکل بلري او هغه طبيعي شکل ته موږ تاسو نوې بدلون ورکو دي د موږ تاسو ویلیسو صنعت ویلیسو او هغه شانته داسې تغییر ورکو ترسو نور انسانان په خپل ژوند کې ترې استفاده وکړي. د خلومړنی ټوکی کې دای شي کرنیزي حیواني یا هم کانی محصولات وو سیږي یا هم د حیوانات وړي وو سیږي یا هم د حیوانات پوستکي یا هم نور شان وو سیږي یا هم کانی محصولات وو سیږي لکه لرګي یا هم چوبي یا هم داس نور شان دي چې مراد تاسو په روزمره ژوند کې ورسره مخامخ کیږي او د هغوی شکل ته مراد تاسو تغییر ورکو او ورسره هغه څخه د پایلې یا هم ګټ وړ وګرځو. نو دې ته مراد تاسو چې ویلیسو صنعتي ګټور تولیدات ویل سو او دغه محصولات چې دي د تولیدي مالونو لپاره د کارخانو لپاره وړل کیږي او صنعت چې دي درنو ځکونکو په دوو برخو شې یو لاسي صنعتي او بل ماشيني صنعتي چې هر یو جلا جلا ول. لومړی لاسي صنعت ول درنو ځکونکو لاسي صنعت ساتو کیږي. لاسي صنعت په خپل کچیر مرابطه شي نامته متوجي او سيزو لاسي ګندل توي کیږي، یعنی کوم چې د انسانانو د لاس په واسطه سره احاطه شوی. خو ځکه کونکو د ډیرو لرغونو زمانو څخه چې زموږ نیکونو په کرنی باندې بوخت شول د خپل ارتیاو د پرکولو لپاره په لاسي صنایعو باندې دوی لاس پورې کړ تر څو دغه د هغه په واسطه سره د خپل ورځنیزي ارتیاو پرکټي او خپل ژوند ته پرمختیا ورک. دغه کار چې وو د دې لپاره یو شب بوختیا وو او د خلکو د ستونزو د لمنځولو لپاره د پیسو د پیدا کولو لپاره یو شب منبع وو او ورسره د هغه څخه خلکو د خپل ژوند د لا پرمختګ لپاره د نن سیم پیړي په ورستي وختونو کې زمرد د هیواد په سول کې اتنی وی خلک په کلیوالي ژوند باندې بوخت وو او له لاسي صنایع څخه یې ګټه اخیستل تر څو خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. په لاسي صنایع کې درنو زده کوونکو غالي اوبدل شامل دي، پلیسکاری شامل ده او پلیسکاری شامل ده او همدارنګه لاسي ګندل شامل دي کوم چې په کندهار، هرات او نور ولایتونو کې په زیاته کچه سره ترې استفاده کیږي. البته غالی چې دی زمر په ګران هیواد افغانستان په شمالي برخو کې او هم چنان په هرات کې په زیاته کچه سره مشهور دي او هم چنان لاسي ګنډل یې هم خامکی کارونه چې دی په زمر په ګران هیواد افغانستان په کندهار کې زیات شهرت لري. پولیس کاری هم زمر په هیواد پښتګرانو او لوسپنې څخه د کرکلي او ترکاڼۍ او د کورونو د اړتیا وړ وسایلو د جوړولو لپاره هم ترې ګټه اخیستل کیږي چې په کابل کې د دې ډیر زیات شهرت لري او ډیر زیات پښتران په هغه ځای کې موجود دي. همدارنګ درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشیني صنایع چې دی په افغانستان کې ماشیني صنایع مخ پر ودی باندې ډیر زیات پرمختګ کړی دی او ماشیني صنایع بنسټ په لومړي ځل باندې د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې کېښته درسو. امیر عبدالرحمن په دوره کې بیا صنعتي فابریکې جوړې سولې چې د ماشینخانی یا هم وړي عبدالو د فابریکو په نامه سره تاسیس او اختراع سولې او د هیواد تولیداتو د دغه تولیدات چې و د عسکري قطعاتو د اړتیاو د پوره کولو لپاره جوړ سول ترڅو د افغانستان د نورو مهمو ماشینی صنایعو په لړ کې وکول شو چې د افغانستان کې نور پرمختګ راوړي. همدارنګه درنو زده کوونکو د کابل جنګلاګاک پاپریکیا او د بغلان بوري جوړولو پاپریکیا د کندوز د سپینزر غوړي او همدارنګه د مزار شریف د قودک او د برکخانو او همدارنګه د سیمیټ پاپریکیا د اوبو د برېښنا د سکاوي لکه د نغلو سروبي او د روشنی ماهیپر او کجکی او ګرشک نمونه موږ او تاسو د دې له جملو څخه شمیرلی شو کوم چې موږ او تاسو د افغانستان ماشینی صنایعو په باره کې لوستلای شو. همدارنګه درنو ګلالیز د کوونکو در دې دم پر خو موږ تاسو په افغانستان کې د ماشی صنایعو او همدارنګه د لاسي صنایعو په حق له ولوست اوس هم د لوس په دې برخه کې محصولاتي جغرافي پیژنو. په افغانستان کې محصولاتي جغرافي یو له ارزښتمنو جغرافي له جملو څخه شمیرل کیږي چې لاره یو ارتباطي وسیله ده. موږ تاسو ټول په هیجو لاره چې یو ارتباطي وسیله ده او د یو هیواد څخه په د یو هیواد په اقتصاد کې ټولنیز او فرهنګي پراختیا کې مهم رول لري او د مهمو ارزښتمنو برخه څخه شمیرل کیږي. دغه د لارو لور چې دی دغه کوم په کلتور او تمدن کې د پراختیا او همدارنګ د کومونو او ملتونو په نږدېوال کې زیات ارزښت لري. لاره د شتمنۍ د زیاتولو وسیله ده چې د کرنیز او صنعتي تولیداتو د لارو په وسیله سره له تولیدي توکو څخه په زیاته کچه سره استفاده کیږي. په افغانستان کې درنو زده کوونکو محصولاتي لارې چې دی په درو برخو ویشل شوي دي، یو وچی لارې دي، دوم هوایی لارې دي او دریم هم د اوبو لارې دي. وچی لارې چې دی درنو زده کوونکو سړکونو ته ویل کیږي چې په پخوا وختونو کې به سړکونو په واسطه سره به په پخوا وختونو کې به خلکو د مالونو لېږد او رالېږد کې به وو د په پسونو او غواګانو سره کوي. بیا وروسته د هغه څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان په دوره کې موټر هیواد ته راوړل شو نو بیا وړل او راوړل شو د موټرونو په واسطه سره شول او دغه پروسه چټک شول. دوم چې دی درنو زده کوونکو هوایی لارې دي کوم چې د الوتکې له لارې څخه صادرات او تولیدات یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول او دریم چې دی درنو زده کوونکو د اوبو لارې څخه وړل او راوړل، یعنی د یو هیواد څخه بل هیواد ته د بیړۍ په واسطه سره کوم صادرات چې دي کوم تجارتي مالونه چې دي یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالول دي چې د زمر د ګران هیواد افغانستان کې یو له مهمو محصولاتي جغرافیه له جملو څخه شمیر کیږي. نو درنو غلالو یز د کونکوس مرو تاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی کی چې یو سمز د کړي وو سیږي و سم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې مو جواب تاسو پښتنې لور تاسو ټول درنه زده کوونکي به دا پښتنې ته ځواب ورکړي او خپل ځانو سره به خپل کتابچو کې لیکي. لومړنی سوال دی درنو زده کوونکو په افغانستان کې ماشینی صنایع تشریح کړي. دویم سوال د لاسي صنایعو اهمیت بیان کړي. دریم سوال محصولاتي جغرافیا په لاندې ډول تشریح کړي. ډیر ساده سوالونه دي تاسو ټول قدر مزد کوونکي باید ځواب ورکړي او خپل نور ملګرو او دوستان سره هم شریک کړي. نور نو درنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پر چې ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د لا پامان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خیره و احترامات می قبول کی قدر منو ګلری زکون کو ز برشنا غفار یو زربه هم تاسو ټول تشرا غلاس ما ما د اتم ټولګي جغرافیه مضمون نه هم لوسته. هله د چې تاسو ټول قدر منو ګلری زکون کی برتر او غجور او صحت مند او سجی او د تیر ورځې لوستنه وو په پرا او د کیک ډول سره ذکر او سجی خو جو ګلری زکون کو ز مر تاسو د نن ورځې د نه هم لوست موضوع د امریکا د سمندرګي په حق وسه بو هي شي کتاب صفاله نه شپتی مینه پیل بهتر واوی می سپی پریده. قدر من زده کون کو زمر استاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هغه موضوعګانی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی د امریکا د سمندرګیو په حق له سبو هیږي، دویم د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق له سبو هیږي، د دریم د جنوبی امریکا خلیجونه، څلورم د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له سبو هیږي. دا هغه څلور مهمې موضوعګانی دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر من او ګلالي زده کون کو د پراته او جواب د کټ هله یما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترنو ګللی ز کون کو وس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. دا چې موږ تاسو په تیر لوستنه کې د امریکا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل او په تیر لوست په اتم لوست کې موږ تاسو درسي موضوع چې و د امریکا د لوی وچې د سندونو او جنوبي امریکا د سندونو او هم چنان د جهیلونو په حق له معلومات لاسته راوړل. نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د امریکا د سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړو. خو شاو ګللی ز کون کو ډیر ساده او روشانه وي د سوچي امریکا یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل جغرافي موقعیت له پلوه څخه شاوخوا د اوبو په واسطه سره پوشل شوې ده او ډیر سمندرګي لري. دغه لوی وچې چې ده د دې لوی وچې تر ټولو لوی سمندرګي چې دي د کاربین سمندرګي په نامه سره یادیږي چې د غرب المهدب د ټاپو د لوی انتل او هم چنان د دې تر څنګ د ټاپوګانو ځینې لکه کویبا، هایت، جامیکا، پورتوریکو او د کوچنی انتل چاپوګانی چې د اورغورزون کې منشا یا هم سرچینه لري، د دوی څخه او د سنوري چاپوګانی هم دي چې په دې کې موجود دي. د دې منځني دغه سمندرګي شدي د منځني امریکا د ختیځ غاړو څخه او د جنوبي امریکا د شمالي غاړو ترمنځ موقعیت لري چې دغه سمندرګي پراخوالي چې دي پراخه قاشه شده هغه په خپل 9.3 کیلومتر مربع ته رسیدي چې دا سمندرګي د جغرافي موقعیت له مخې څخه په استوایی ارض البلدونو کې کچیر مور او تاسو دغه اعدادي غي استوایی د جغرافي موقعیت متوجه اوسئ. نو دغه سمندرګي د استوایی ارض البلدونو د تودوخي د لوړې درجه د سانتیګراید د سلوروي څخه پیل کیږي بیا تر 8 درجو پورې رسیږي. او دغه سمندرګي ستاسو د ټولو ځکه کوم باید په ذهن کې دا په یاد اوسئ چې دغه سمندرګي او بچی د لږ مالګ لري. نو د همدې لامل څخه د سمندر اوبې له نورو سمندرونو څخه توفیر کوي او د کاربین سمندرګي د اقتصاد او ستراتیژیکي ځانګړتیاو په درلودلو سره په امریکا کې یو لستر او ارزښتمن لرونکو سمندرګي له جګړو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د سمندرګیو د سوداګریزو د مهمو لارو په تاګلوري کې هم د اتلانتیک له سمندر څخه تر آرام سمندر پورې د پانامي کانال څخه تیر شوی دي او د ډیر ګڼې ګڼې څخه ډیر ډک او بو لار د چي پدې کې موقعیت لري او د دې سمندرګي کومي غاړې شي دي لږ لوړوالی لري او د لوی سوداګریز بندرونو په غاړه کې جوړ شوی دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. همدارنګه قدرمن او ګلاري ځکهونکو د امریکا د لوی وچې په شمالي برخو کې او د شمال ختیځ سمندرګي لکه د بیو فروت سمندرګي دي چې دا د کاناډا په شمال کې د لابرود سمندرګي د کاناډا په ختیځ کې د اقلیم لحاظ څخه یعنی د اقلیم د آب او هوا لحاظ څخه د شمالي منجمد سمندر سره یو شانتي دي، یعنی د دې د جوړش چې د اقلیم لحاظ څخه د آب او هوا د لحاظ څخه چې او توقته سينو د دغه دوه سمندرونو ترمنځ ورته والی ست چې د کال په اوږدو کې درنو ځکون کو دغه سمندر چې دی کنګل وي او د تودوخې درجه د سانتیګرید له منفي 50 درجو څخه ښکته وي، یعنی د دې د تودوخې درجه په کومه اندازه سره وي خو کنګل شکل لري، یعنی تودوخې درجه په زیاته کچه سره نسته، سره کال چې دی په دې ځای کې په دې سیمه کې یخ وي او حتی دوبی یې لیوي نیمه څخه تر 2 میاشتې پورې دوام کوي. نن دغه د دې د دوبی موسم چې لري لوي څخه تر 2 میاشتې پورې دوام کوي، کله هم تر یوه نیمه میاشتې پورې رسیږي چې د تودوخې درجه د سانتیګراید لسه درجه څخه پورته ځي. لدی عمل څخه د قطبي سمندرګي په نوم سره یاد شوی دی. نو درنو ځکونکو هله د چې در دې د امپری تاسو د امریکا د لوی وچې د غوړه سمندرګي په حق معلومات لاسته راوړي او سی وس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې په موجب تاسو د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې موجب تاسو په هیدلو امریکا د زیات شمیر هغو هیوادونو یا هم هغو لوی وچې له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې شاوخه د اوبو په واسطه سره پوښښ شوی دی، یا هم شاوخه ته اوبه ها سمندرونه او سیندونه او سمندرګي موقعیت لري. نو د امریکا د شمالي امریکا خلیجونه هم زیات شمیر خلیجونه ستاسو په شمالي امریکا کې چې د امریکا د لوی وچې ډیر خلیجونه په شمالي امریکا کې موجود دي، ځکه د دې لوی وچې یو شایسته جغرافي موقعیت لري چې د دوو سیندونو یو هم اطلس او بل هم اران سمندر چې دی د دې دواړو ترمنځ په وچه کې د اوبو د ننوتلو له کبله څخه ډیر خلیجونه منځته راغلي دي، چې په همدې سبب سره په دې لوی وچې کې سوداګري او بیړیو په چړولو کې، یعنی د سوداګری کشتی په چړولو کې او هم چې نن د صنعت ته پرمختیا کې هم د همدې خلیجونو د شتوالي له امله څخه رامنځته شوی دی، چې امریکا اوس په نړۍ کې یو له پرمختللو او غوره اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نه یوازې دا چې د سیاست له لحاظ څخه ځواکمن هیواد دی، بلکې د دې تر څنګ له خپل جغرافي موقعیت له هیواد له پلوه څخه هم یو له زبر ځواکونو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چې نن درنو ځکونکو د امریکا د شمالي امریکا په جنوب ختیځ کې د مکسیکو خلیج موقعیت لري، چې د فلوریدا د ټاپو وزمی په وسیله سره د اطلس یا هم انتلانتیک سمندر څخه بیل شوی دی. او دغه سمندرګي چې د درنو ځکونکو د دې هیوا تر ټولو مهم سمندرګي چې د دې سیمې بل لوی خلیج چې دی، هغه په خپل د مکسیکو د هیوا په ختیځ کې د کامپیچ خلیج په نامه سره یږي، چې دا هم ستر اقتصادي ارزښت لري، چې د شمالي امریکا په ختیځو غاړو کې د اطلس د سمندر اوبه په وچو کې ننوتلي، چې په ځینو برخو کې بیا یې ژور او په ځینو نورو برخو کې بیا لږ ژور خلیجونه یې رامنځته کړي دي، چې دغه له عمل څخه د امریکا کې د خلیجونو شمیر زیات شوی دی. او دغه خلیجونه چې دي د پلور یا ډاله ټاپوزمې څخه پیل او د بافین په سیمه کې خپل اعظمي صورت ته رسیدلی دی، چې د کاناډا شمالي خلیجونه د اقلیمي رژیم له پلوه څخه منجمد سمندرونو ته ورته والی یا هم یو شانتیوالی لري او د بیړیو چلولو وړ نه دي، ځکه پراخوالی کښې ذاته نه. نو درنو ځکونکو تر دې دم پورې موږ هم چینان د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو پوسی او اوسېږي. د دې تر څنګ درنو ځکونکو تاسو ته په کتاب کې د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په باره کې یو چوکاټ درکړی دی، او هم چینان د هغوی د موقعیت په باره کې درکړی دی، چې تاسو کولی شئ چې د هغه څخه استفاده وکړئ او د امریکا د لوی وچې نور خلیجونو په باره کې هم معلومات ترلاسه کړئ. نو درنو ځکونکو اوس هم موږ او تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې یا هم د جنوبي امریکا د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې جنوبي موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې امریکا لویه وچه پر دوو برخو باندې تقسیم شوې ده، یوې برخې ته یې شمالي امریکا ویل کېږي او بلې برخې ته یې جنوبي امریکا ویل کېږي، چې په جنوبي امریکا کې هم چنان زیات شمېر خلیجونه تر سترګو کېږي. موږ او تاسو یو سوال دی، کله کله شاید موږ تاسو په ذهن کې داسې سوال وګرځېږي چې سویلي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي او دا څرنګه خلیجونه دي او د دې نمونه څنګه دي. نو راځو نن ورځ موږ تاسو دغه پوښتنې ته ځواب وایو. خو مخکې له دې نه چې زه دا پوښتنه وکړم، پوښتنې ته ځواب موږ تاسو پیدا کړو، د هغه څخه مخکې زه تاسو ټول ګلالي زده کوونکو څخه یو ډېر ساده او اسان سوال کوم، چې دغه سوال ته به تاسو هم اوس ځواب ورکوئ او هم کله چې ستاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل بیا هم ځواب ورکوئ. سوال تکراروم، درنو زده کوونکو، د سویلي امریکا یا هم جنوبي امریکا د خلیجونو په هکله څه پوهیږئ؟ یعنې د دې په هکله مو آیا کله معلومات اورېدلي وو او که نه؟ که چېرې مو اورېدلي وي، همدا اوس یې ځواب په خپلو کتابچو کې ولیکئ. رازو درنو زده کوونکو، اوس هم بیرته د لوست پر لور باندې راګرځو. لولو چې سویلي امریکا کې یا هم په جنوبي امریکا کې څومره خلیجونه موجود دي. قدر منو ګلالي زده کوونکو، سویلي امریکا کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي، چې د هغوی له جملو څخه د اطلس یا هم انتلانتیک سمندر په غاړو کې لوی خلیجونه چې په دې وچه کې ډېر ننوتلي دي نشته دي، خو یوازې د ارجنټاین د هیواد په جنوب ختیځو غاړو کې نیم دایروي شکل لرونکي خلیجونه موجود دي، چې د پارا انا په نامه سره د سیند په خوله کې د دریو لاپرونا نو اوږدو کې په پراخه سواحلو کې موقعیت لري چې په هغه کې چې د هغه په شمال کې د سادو مارکسو کوچنی خلیج موقعیت لري چې د دې د بیړیو چلولو لپاره د بندر جوړونې د شرایط برابر کړي دي چې دوی کولی شي چې په دې ساحه کې بیړۍ یا هم کشتي وچلوي. د دې ترڅنګ د امازون د سیند خوله چې هم د بیړیو چلولو وړ ده، نو د کاربین د سمندرګي په غاړو کې د وینزولیا لوی خلیج موقعیت لري چې په ځانګړې سوداګریز ارزښت لري، چې دا هم یو له مهمو اقتصادي لرونکو ارزښت لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پر موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د جنوبي خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو پرې برخه کې موږ او تاسو د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له معلومات ول. امریکا لوی وچې د اقلیم له لحاظ څخه کچیر مرکب تاسو ولولو، امریکا لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د نړۍ د نورو لوی وچو په خلاف په شمالي او جنوبي دوه نیمو کرو کې موقعیت لري. یعنی د نورو لوی وچو په خلاف مختلف جغرافي موقعیت لري او په دوه برخو باندې ویشل شوی دی. نو ځکه د نړۍ تر ټولو نبات لرونکو او اقلیمي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي چې هر ډول نبات په دې امریکا لوی وچې کې پیدا کیږي او د مختلف ډول اقلیمونو سیمو جمله څخه شمیرل کیږي چې د امریکا چې په شمالي امریکا کې د منځني امریکا په ګډون د شمالي ارض البلدونو د اوو او د درو اتیا درجو ترمنځ موقعیت لري چې په دې ترتیب سره له شمال څخه تر جنوب پورې امریکا لوی وچه ټولې اقلیمي سیمې له استوا څخه پرته رانغړل شوې دي او په دارنګ ډیره برخه چې د قطبي او متدله او لږ برخه چې د تر استوا لاندې پر منځري امریکا کې موقعیت لري. یعنی د دې اقلیم چې دی او هوا چې د متدله د خو لږ برخه چې د استوا لاندې زمکو او په برخه کې موقعیت لري. دا ډول موقعیت د شمالي او جنوبي برخو ترمنځ د تودوخي د درجه د توپیر سبب ګرځېدلې دي چې شمالي امریکا په ختیځه برخه کې لوړ غرونه موقعیت نه لري. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د جنوبي امریکا د کومو اقلیمي سیمو په هکله کچیر موږ تاسو ولولو، هغه سیمې چې لږ اقلیم لري د جنوبي امریکا د شمالي ارض البلدونو د 12 درجو او جنوبي ارض البلدونو د 15 درجو ترمنځ موقعیت لري چې ډیره برخه یې توده منطقه پرته ده. یعنی زیاته برخه چې د تودو اقلیم لري، یعنی د خاورې زیاته برخه چې د سرطان او جدي کشو ترمنځ په استوایي حاله کې موقعیت لري. موږ تاسو د استوا کشي د کوم سیم موجود وي موږ ویلی و چې هغه تود اقلیم لري او نو په همدې خاطر سره د دې برخه چې د تود اقلیم دی او لږ جنوبي برخه یې متدل سیمې پرتې دي چې د جنوبي امریکا په لویدیځه برخه کې د اندیز د غرونو طبيعي حالت په ختیځ کې پراخه هواري او پر اقلیم غوره اغیز لري چې د اندیز د غرونو لړۍ د ختیځ خواته لمدي هوا او تک ځنګ لمل ګرځېدلې دي. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو هم چنان د امریکا د لوی وچې د اقلیم په حق له هم پوسبلو چې مختلف اقلیمونه لري او هم چنان د مختلفو نباتاتو لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. اوس هم د لوستراتون کې برخه ترازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند د تاسو ټول درنه زده کوونکو په داس باندې په خپل کتابچو کې لیکي او هر سوال ته به مطابق جواب لیکي. لومړنی سوال د امریکا د سمندرګیو په حق خپل معلومات ولیکي، دویم سوال د امریکا د لوی وچې د خلیجونو په حق خپل معلومات زده معلومات ولیکي، او دریم سوال جنوبي امریکا اقلیم تشریح کړي. نور نور درنه زده کوونکو، زموږ سره ستاسو نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. شو وخت ته غواړم د لافمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر منوبل علی زکون کو زبر شغم پارتس ټول ته شرغلاس ما ما د نه هم ټول کی جغرافي مزمن نه هم لوستا. هیله د چې تاسو ټول قدر منوبل علی زکون کې برتر او جوړ صحت مند او سری او د صحت چم بم پتن می خو جو قدر منز د کون کو زمر او تاسو د نن برازیل لوست چې په خپل په دویم یونټ کې یا هم په دویم فصل کې د استرالیا د سیاسي جغرافي اړوندې لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د استرالیا د سیندونو همچنان د دې ترڅنګ د استرالیا د جهیلونو او د استرالیا د اقلیم په حق له معلومات ولوستل، نو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د استرالیا سیاسي جغرافي په حق له معلومات ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پراته او جوړ د کټ په هیله یم، هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. البته د یادونې وړ دی درنو زده کوونکو، نن ورځ په لوست کې یوازې موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات لاس نه راوړو، بلکې د دې ترڅنګ نن ورځ په لوست کې موږ او تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې، د دین او ژبې په حق له هم معلومات ولولو. نو تاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه په هیله، خو ورځ زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو د استرالیا د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ولولو. دا چې استرالیا ورسته د نورو لوی وچې څخه یا هم د نورو لوی وچې جغرافي موقعیت ته په کتو سره، د ځمکې په کوري کې د هغوی د جوړښت په کتو سره، موږ او تاسو ویلی شو چې استرالیا هغه وچه ده کوم چې نسبتا نورو لوی وچې ته کوچنی وچه ده. یعنی موږ او تاسو په تیر ورځ لوست کې په دې باندې وپوهیدلو چې استرالیا د یو لوی ټاپو نوم موږ او تاسو ورکولی شو، خو د یو لوی وچې نوم نسو ورته ورکولی. نو ویلی سو چې استرالیا په خپل نظام کې د سیاست له نظر څخه مشروطه شاهي فدرالي دولت لري یا هم پارلماني پاچاهي ده. په دې د دې په جوړښت کې یا هم د دوی د نظام جوړښت دی، د دوی د حکومت جوړښت دی، په هغه په خپل په پارلماني پاچاهي باندې ولاړ دي یا هم مشروطه شاهي فدرالي حکومت لري. یعنی شاهي ډول حکومت دی چې د شاهي کورنۍ باندې مربوط وي. کله چې د کورنۍ په دې باندې موږ تاسو پوهیږو چې شاهي کورنۍ هغه کورنۍ ته ویل کیږي چې یو کس بنسټ کېښو دی او ورسره د هغه کس څخه خامخا به کوم کورنۍ کې چې کوم پاچا چیر سوی وي د هغه د اولادې څخه به بل کس پاچا کیږي. یعنی د پلار څخه په میراث کې پاچاهي و زوی ته پاتې کیږي. نو د دې دغه کوم حکومت چې دی پر شاهي حکومت باندې ولاړ دی چې د انګلستان ملکه په تشریفاتي دوکه سره د دولت په سر کې ده. خو استرالیا په حقیقت کې درنو زده کوونکو یو فدرالي حکومت دی چې او ایالاتونه او پارلمانونه لري او هر پارلمان د هغه ایالات اړوند کارونه سرته رسوي. کوم ستونزې کوم مشکلات وي ټول د دې دغه ستونزې او مشکلات د ټول شان د هغه ایالات باندې مربوط کیږي او هغوی د هغوی لپاره خدمت سرته رسوي. یعنی د دې دغه کوم سیاسي باندې چې د پدیش ډول یا هم په دې ترتیب سره جوړ شوی نه. همدارنګه درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بل خبره چې د پدې کې په عمومي ډول سره یو عمومي او ګډ پارلمان چې دی د استرالیا په مرکز کې د کامبرا په شار کې لري چې د هیواد ټول دندې سرته رسوي. یعنی په هیواد کې چې کوم کارونه دي هغه ټول دندې د کامبرا په شار کې دي چې د پخپله د کامبرا شار د استرالیا د پلازمینې په نامه سره یادیږي. لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کابل د افغانستان پلازمینه یا هم پایتخت بلل کیږي، عیناً هم دغه ډول سره د دوغو ولایتونو پر سر باندې یو ایالات چې یو پارلمان چې په عمومي ډول سره د استرالیا په مرکز کې یعنی د کامبرا په شار کې لري چې د هیواد ټولې دندې سرته رسوي او هغه تر کنټرول لاندې راولي. د دې هیواد د رسمي ژبې چې دی درنو زده کوونکو انګلیسي ده چې او پلازمینه یې په خپل کامبرا شار و چې ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړله. او د نوموړي هیواد زیاتره خلک چې دی د ایسوي دین پیروان دي، یعنی د ایسوي دین پیروي کوي. خو کچېری موږ او تاسو د استرالیا وچې نقشې ته متوجه اوسېږو، کتاب کې کچېری تاسو نقشې ته متوجه اوسېږي، دلته موږ او تاسو ته یې د استرالیا شپږ ایالتونه او د دوو سیمو برخه موږ او تاسو ته په واضح ډول سره په نښه کړی دي. نو موږ او تاسو د سویل سوچ استرالیا په شپږو ایالتونو او دوو سیمو باندې ویشل شوی دی چې هغه عبارت دی له څه څخه. لومړنۍ برخه یې د نیو سوات ویلیس په نامه سره یادیږي چې نیو ساوتي ویلیس چې دی، نیو ساوتي ویلیس یا هم جنوبي نیو ویلیس، چې په هغه کې د استرالیا دوه لوی ښارونه شامل دي چې د هغو ښارونو له جملو څخه درنو زده کوونکو یو د سیدنی ښار دی چې د همدې ایالت مرکز دی او د کانبیر په استرالیا پلازمینه ده چې موقعیت لري. خو جز د کوونکو د سیدنی ښار په استرالیا کې یو له مهمو ښارونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د استرالیا ډیر لوی ښار دی او ډیر مهم بندر د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي چې د دې مهمې چارې چې دی ټوله په دې ښار کې سرته رسول کیږي. او دغه ښار بدون د دې چې د دې هیواد مالی مرکز بلل کیږي، بلکې د دې ترڅنګ ډیر شایسته ښکلی سمسور چاپریال لري او د مختلفو سیمونو څخه د مختلفو هیوادونو څخه خلک غواړي ترڅو د دې ښار څخه لیدنه وکړي او د دې ښار هغه شایسته نظاره وکړي. دویم ایالات چې دی درنو ځکونکو د ویکتوریا ایالات دی چې مرکز یې د ملبورن په نامه سره یادیږي. دریم په خپل کوینزلینډ دی چې مرکز یې بریسبان دی. او څلرمه په خپل جنوبي استرالیا کې مرکز یې د ادلایند په نامه سره ښار دی چې دغه د جنوبي استرالیا مرکزی برخه ګڼل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو پنځم ایالت لویدیز استرالیا چې مرکز یې پرات ښار دی چې PERTH پرات یعنی د پرات ښار چې دی د لویدیز استرالیا مرکز بلل کیږي. شپږم په خپل د تسمانیا د چې مرکز یې د هوربارت دی او یو ټاپو دی چې د جنوبي نیو ویلز په جنوب کې موقعیت لري چې د دې هیواد خپلواکي سیمې د پلازمینې کانبرا سیمې او شمالي سیمه ده. چین یعنی خپلواکي او آزاد سیمې چې دي هغه په خپل د پلازمینې کانبرا سیمه او شمالي سیمې بلل کیږي. د دې تر څنګ درنو قدر منځ کوونکو موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو دا هم ولو چې استرالیا حکومت دې په خپل په 1901 میلادي کال کې خپل خپلواکي تر لاسه کړې ده. لکه څنګه چې افغانستان خپل خپلواکي په نړیوالو جګړو په وخت کې کړې چې افغانستان د انګریزانو تر شکلاک لاندې راغلی وو، یرغل لاندې راغلی وو، نو لومړنی هیواد چې افغانستان وو، وروسته د افغانستان څخه نور هیوادونو په خپلواکي اخیستلو باندې لاس پورې کړل چې په 1901 میلادي کال کې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خپل خپلواکي ترلاسه کړې ده. د استرالیا په فدرالي پارلمان د اولسي جرګې یو سلو اته سلویشت غړي لري په خپل ځان کې، او همچنان د سنا د مجلس کې د دې غړي چې دي شمېر چې دي په خپل شپږ اویا غړي لري درلودونکي دي چې دا د استرالیا د سیاسي جغرافي اړوند معلومات و درنو زده کوونکو کوم چې موږ تاسو تر دې دمه پورې ولوستل او معلومات مو ترلاسه کړو. سم بل برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د بشري جغرافي اړوند بحث بلروم. خو زده کوونکو استرالیا یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په د استرالیا لومړنی استوګن کسان چې هغه په خپل بومیان و چې د آسیا له سویل ختیځ څخه استرالیا ته کډوال شوی و او د آسیا څخه راغلی و او استرالیا ته چې کله چې اروپایان له 1900 میلادي کال څخه وروسته استرالیا ته دوی راغلل، نو دغه لوی وچې کې له نیم میلیون څخه لږ بومي خلک ژوند کوي، یعنی بومي کسان په کمه اندازه سره و. خو وروسته د هغه څخه د خلکو شمېر زیاتېدی چې په دغه وخت کې د استرالیا د بومي خلکو د قبیلو شمېر چې 1550 نو تر رسیدلې وو، او دغه خلکو چې وو د سری یا هم د رنگ پوست نظر رنگ چې وو هغه په خپل تور پوستک کې رنگ درلودي چې دی په خپل ځانو کې په مختلفو قبیلو وېشل شوی وو، او هر قبیله به له سو ټایپو څخه جوړ شوی وو. د اورفا سپین پوستکو د کشفیاتو له پیل سره 200 کال د مخه کله چې سرته ورسول سوال چې سپین پوستکي کسان هم په دې کې ست د هغوی او د استرالیا د بومیانو ترمنځ د جګړې په نشته کې د بومیانو نه پوسو شمیر کام کړل، نو کله چې دغه نشته سره رامیس شوی بیا د دوی نه پوسو شمیر کم شو. په دې وروستیو کې د استرالیا د بومیانو شمیر کابو 6000 تنو ته رسیدلې دي چې د دوی شمیر په دومره اندازه سره رامیس کړی دي. او هم چې نن خوست استرالیا د نپوسو شمیر چې بیا د درنو زده کوونکو په اوس وخت کې د استرالیا د نپوسو شمیر په 1900 کال کې پر 15 میلیونو تنو ته رسیدلې دي چې غیر انګلیس مهاجرین هم د استرالیا نپوس زیات کړی دي چې په د هغو د نفوس له لحاظ څخه په دې هیواد کې په 1900 کال کې موږ تاسو ولوستل چې د دوی نفوس شمېر دغه میلیون ته ورسېدی، 15 میلیون تن ته ورسېدی، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1950 کال کې وګړي 1.5 میلیون تن ته ورسېدل چې په داسې حال کې د هغوی یوازې نیم انګلیس کسان و. د استرالیا نوي مهاجرین چې و درنو ځکونکو له المان، هایلند، ایتالیا، پولند او د سنور هیوادونو څخه ورته راغلي و. د استرالیا کې په 2008 میلادي کال کې له 10 میلیون څخه زیات خلکو ژوند کوي چې ورس تر بلی د دوی د شمیر کچه زیاتېدل او د دوی کې د ژوند کچه هم د ژوند سہولتونه هم برابرې دل. استرالیا یو له هغو وچلو جملو څخه ده چې پراخي او بو سهونه ولید او ش د ژوند سہولتونه پکښ کې برابر دي. همچنان د دې ترڅنګ استرالیا یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډیر خلک په شهرونو کې ژوند کوي، په صحرایي سیمو کې ژوند نه کوي. د استرالیا په سلو کې 15 اتیا په شاوخوا کې وګړي په سو مهمو مرکزونو کې استوګنه لري چې مهمو شمیرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. په درنه ځکه کوم خدای دې کې تر دې دم پرې تاسو د استرالیا د بشري جغرافیې په حق له معلومات لستره وړي وو چې وسه راتلونکي برخې تر ازو دلوست چې په دې برخې کې موږ او تاسو د استرالیا د دین او ژبې په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې د لوست په پښه وو کې ما تاسو ټول کډر مونږ د کونکو ته یادونه وکړه چې استرالیا یو د هغو وچلو جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر کسانی د ای سی وی دین پیروان دي او هم چې نن د دې وچی کې چې کوم کسان ژوند کوي هغه زیات شمیر کسان په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او هم چې نن د استرالیا او کناسي په ټاپوګان کې زیات شمیر کسان چې لیدل کیږي هغه د اسلام د دین پیروان پیروي کوي چې په اقلیت کې یو مشهور يهوديان هم په دې لوی کچه کې مشتي هم استوګنه کوي. او د استرالیا ژبه خو مخکې ما تاسو ټول ته یادونه وکړه چې د استرالیا ژبه شي دي مختلف دي خو اصلي ژبه شي دي په زیاته کچه ترې استفاده کوي هغه په خپل انګلیسي ژبه ده چې استرالیا ژبه انګلیسي ده او په استرالیا و یو کنه اکانیوسکي د نورو ټاپوګان په بیلې بیلې ژبې شته چې ځینې ژبې د لیبرې شې څخه او ځینې له بلې شې څخه یو د بل سره زیات توپیر لري. همچنان ما په چوکاټ کې متوجه کیږم دلته ما یو چوکاټ راوستل دی چې د دوی د دین پیروان په څومره پیسې دی په استرالیا کې ژوند کوي. د ایسبت دین پیروان چې دی ترنو زده کوونکو په زیاته کچې سره شپږ اتیا پیسې د کسان په ایسوی دین باندې پرویان دي. بودایزم چې دی 2.2 پیسې د چې دی بودایزم دین دی 1.5 پیسې د چې دی مسلمانان پکې ژوند کوي، 0.4 پیسې د هندوئزم مذهب دی او همچنان نور مذهبونه چې دی 0.8 پیسې د نور مذهبونه لکه يهودي او داسې نور مذهبونه هم پکې کېسته. نور درز کوونکو از مرستاسو د نن ورځې د لوست موضوع تر همدې ځای پرې وو وس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې کورنۍ دند ده ساسو ټول کورنۍ دند چې د درس پرون دی هر سوال به مطابق جواب ورته پیدا کوی په خپل کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. رومړنی سوال د استرالیا اوسنی نفوس څومره دی، یعنی اوسنی د نفوس شمیره څومره دی. دویم سوال، آیا بومیان اوس هم په استرالیا کې ژوند کوي؟ دریم سوال، آیا د اسلام مقدس دین په استرالیا کې ستا کچری وی نو څومره پیسې دي سره دي؟ نور نو درنو کتر مونږ د کوونکو از مرستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وخت دی چې یو سمز د کړی وو سیږي او په یو څه پوسی وو سیږي تر بل داسې درس پر چیز ستاسو په درنه حضور کې حاضرې شم. شوا تر ته غواړم د لپمان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک خلای و احترامات مقبول کی قدر من او بلری سکون کو هله من دیم چې تاسو ټول برات راو غو جوړو صحت مند او سړي او د صحت چم مو پتن می زبرش نغه خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرق واس وای ما درنو سکون کو د سیس مرستا سو د نن ورځې د جغرافیا مضمون لسم ټولګي نه هم لوستینو هله د چې تاسو ټول قدر من سکون کو د تیر ورځې لوستنه په پراو د کیک ټاول سره زکړی وو سړي او نو لوسته پرامه د کیبلری درنو بلری سکون کو ز مرستا سو د نن ورځې نه هم لوست موضوع په چینن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. عبارت ته لومړی په طبیعت کې د اوبو دوران یا هم د اوبو سایکل دی. د دې ترڅنګ په ژوند د انرژي او د تولید او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت دی او همچنان د دې ترڅنګ د اوبو لګولو حوزه په حق لبا نن ورځ موږ تاسو په لوست کې معلومات ترلاسه کړو. نو هله د چې تاسو ټول قدر منځ ځکون کې د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. همدارنګه درنو ځکون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست موضوع په کتاب کې لا وابه می سپې نه پیل کیږي بیا تش پراتیا می سپې پرې. تاسو ټول قدر منځ ځکون کې کولای شئ د خپل کتاب په مطالعه کولو سره هم چې نن د نن ورځې د لوست په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړي. درنو ځکون کو نن ورځ د لوست پیل بشي بو کې لومړی موږ تاسو په طبیعت کې د اوبو د دوران یا هم د اوبو د سایکل په حق له معلومات ولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیڅ او اوبو د انسان په ژوند کې یو حیاتي ماده ده کوم چې چې د اوبو د نشتون پرته څخه د انسان ژوند کول ناشونی دي. نو موږ ویلی سو د ځمکې په کوره کې اوبه تل د بدلون په حالت کې دي چې دغه بدلون په ترڅ کې بیلابیل پیچلي پړاوونه دی سرته رسوي چې د دغو پړاوونو په تیرولو سره ځمکې کې اوبه د لومړني حالت څخه و مختلفو حالتونو ته بدلیږي او وروسته بالاخره د زیاتو پړاوونو په تیرولو سره بیرته اوبه خپل عادي حالت ته راوړي او په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل د یاد هایدرولوژي یا هم سایکل نوم ورته ورکول شوی دی چې په طبیعت کې اوبه پر دریو حالتونو یا هم په دریو شکلونو سره موندل کیږي چې هر شکل یې خپل ځان ته جلا برخه او جلا تعریف لري. موږ ویلی سو په طبیعت کې دغه د اوبو کوم جوړښت دی، د اوبو کوم حالتونه چې دي په دریو حالت سره دي چې لومړنی حالت یې مرتب تاسو د ګاز حالت ته ویل کیږي. ګاز حالت به هغه موږ کچیر په ساینسي لحاظ تعریف کړو. موږ ویلی سو چې ګاز حالت هغه حالت ته ویل کیږي چې د اوبو د ذرات چې یو د بل سره نسبتا یو د بل څخه نسبتا یو د بل څخه لیرې سیږي او د بڑاس شکل ولري، یعنی د یو ډول دوت په سیر باندې یو شکل ولري او د ګاز په حالت کې و سیږي. نو دلته موږ تاسو وایو چې دغه اوبه د تودوخې په سبب سره بڑاس وي دي، په بڑاس باندې تبدیل سیوي دي، نو ګاز حالت شکل خپل ځان ته غوړه کړی دي چې دې ته موږ تاسو د ګاز شکل وایو. دویم هم جامد حالت دی. جامد حالت به هغه اوبه ته ویل کیږي چې ذرات یو د بل سره نسبتا یو د بل سره نکلک او نشتی وي، یعنی د یو بل سره ذرات نشتی وي چې د سانتیګرایډ له صفر درجو څخه ټیټه تودوخه یې کنګل کیږي، یعنی د صفر په درجه کې د کنګل شکل لري چې د واوري شکل ته د تغییر یا هم تبدیل خوري چې د جلې کنګل او واوري په بڼه سره د اوبو د جامد حالت موږ او تاسو ورته ویلی سو. دریم هم خپل درنازکون کو مایع حالت دی چې نسبتا ذرات یو د بل سره لیرې دي، یعنی نسبتا جامد حالت د دوی ذرات یو د بل څخه لیرې دي چې اوبه هغه وخت مایع حالت غوره کوي کله چې د تودوخې درجه د صفر څخه پورته سي، یعنی د صفر څخه کله چې د تودوخې حرارت درجه پورته سول نو په هغه حالت کې دغه کوم کنګل ماده چې موږ او تاسو مخکې یادونه وکړه چې جامد ماده هغه دای په چشمه بدلوي په مایا حالت باندې بدلوي. یعنی کچیر مراد تاسو یو شمې سال ورکو، کچیر مراد تاسو اوبه واخلو، اوبه لمړی سر مایا وي، مایا شکل مراد تاسو واخلو په دغه باندې بدل کړو، په یخی باندې بدل کړو. کله چې موږ د په اخچال کې شیش دو د دوه درو ساعتونو وروسته څخه دغه پقلک کنګل باندې بدلیږي، وروسته د هغه څخه موږ تاسو دغه کنګل له وقو په یو لوښی کې واچو پر ګیس باندې شیش دو. کله چې دا پر ګیس باندې شیش دو الته د دغه د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاتیږي او دغه کلک ذرات یو د بل سره کلکسی وي دي، کنګل زین جوړ شوی دی، بیرته په ویل کې دوه باندې پیل کی. کچیر موږ د تودوخې درجه لا هم ور باندې زیاته کو، دغه د تودوخې درجه د پواسته سره دغه کنګل مایع چشکیږي، په مایع شکل باندې بدلیږي او بلا هره کچیر د تودوخې درجه ور باندې زیاته سي په بڑا شکل باندې تبدلیږي او اسمان ته پورته کیږي. کله چې اسمان ته پورته کیږي، یعنی د هوا د پواسته سره اسمان ته پورته کیږي، کله چې دا اسمان ته پورته سول حل ته بیرته په ورځي ځان ته جوړوي. کله چې ورځي جوړې کړلې، کله چې بیا ورسته ورځي ځان ته جوړې کړلې، یو کنګل شکل ځان ته اخلي. بیا کله چې د لمر رنگ ور باندې وارد سي او لمر رنگ ور باندې برابر سي، نو په هغه حالت کې بیرته دغه چشکیږي د باران په شکل سره، دغه بڑاس سپورته سوی دی بیرته د باران په شکل سره زمکی ته راکوز کیږي، چې په دې سره بیرته په زمکی کې زیرمی ځان ته جوړوي، لنده بل لرونکي هوا ځان ته جوړوي او بیرته موږ تاسو زمکی ته او برکشته کیږي. نو موږ تاسو ویلی سو چې د اوبو د سایکل دوران د ځمکې د کورې پر څلورو اصلي برخو باندې ویشل شوی دی، چې یعنی هوا چې په انګلیش کې موږ تاسو اتموسفیر ورته وایو، او خپل ځمکه چې لایتوسفیر ورته ویل کیږي، اوبه هایدروسفیر، او همچنان حیاتي کره چې د بایو سپیر په نامه سره ترسره کیږي. او د اوبو د سایکل د سمندر د اوبو له بڑاس څخه پیل کیږي او د اوبو له سمندرونو او د اوبو د نورو سرچینو څخه په بڑاس باندې بدلیږي، لکه څنګه چې مخکې مو تاسو ویل. نو دا و درنوز د کوونکو د اوبو طبيعي دوران چې مو تاسو یې په حق معلومات لاسته راوړل وسندلو ستون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې په ژوندانه کې د انرژي په تولیداتو او کرنیز اقتصاد کې د اوبو ارزښت، یعنی زموږ تاسو په ژوند کې کوم ژوند چې مو تاسو پلورو. په دغه ژوند کې اوبه، انرژي او کرنیز اقتصادي تولیدات زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري او د اوبو ارزښت زموږ په ژوند کې څه دی؟ لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه، درنو زده کوونکو، اوبه چې دي د ژوند حیاتي ماده ده. پرته له اوبو څخه ژوند کول ناممکن دي. که چیرې اوبه ونه اوسېږي، موږ تاسو نسو کولای چې په اسانه توګه سره ژوند وکړو. حتی که چیرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو د یوې اړتیا په جریان کې که چیرې موږ تاسو هیڅ خواړه ونه خورو، حتی میاشت هم موږ تاسو ژوندي پاتې کېدلی شو. مګر د اوبو د نشتون له کبله څخه د یوې اړتیا په جریان کې موږ تاسو خپل ژوند له لاسه څخه ورکوو. نو ویلی شو چې اوبه د ژوند حیاتي ماده ده، لکه څرنګه چې ښکاري د ځمکې د کورې د مخ له څلورو برخو درې برخې چې دي اوبه نیولې ده. که چیرې موږ او تاسو ځمکه د لوړې ساحې څخه لیدنه وکړو، نو موږ او تاسو ویلی شو چې ځمکه یو شین غوندې بڼه لري، شین رنګه غوندې بڼه لري، ځکه د ځمکې څلورو برخو که چیرې تقسیم بندي وسي، څلورو برخو کې درې برخې چې دي اوبه نیولې ده، یوه برخه یې وچ نیولې ده. نو د اوبو په سلو کې یوازې دوه اشاره اته برخې چې سندونو، کنګلونو، سمندرګیو، اتموسفیر اوبه، تر ځمکې لاندې اوبه، په خاورې کې لندبل په بڼه سره موجود دي، او دغه زیرمې ورځ تر بلې په خاورې کې زیاتېږي، چې دا د زموږ او ستاسو په ژوند کې ستر نعمت دی چې الله تعالی زموږ او تاسو ته راکړی دی. او د دې نعمت څخه تاسو الله تعالی برخمن کړی چې موږ او تاسو د خپل ژوند په زیات شمېر اړتیاوو کې ترې ګټه اخلو. نه یوازې چې موږ او تاسو، بلکې د انسانانو تر څنګ ونی، بوټي، ژوي، ټول ژوندې موجودات د اوبو پورې تړلې دي. خو له اوبو څخه ګټه اخیستل یوازې په سشولو او ورځنیزو چارو پورې مربوطه نه ده، یعنی یوازې په دغه شانو پورې مربوطه نه ده، بلکې موږ او تاسو د دې څخه چې الله تعالی دا نعمت موږ او تاسو ته راکړی دی، د کرنې په برخه کې، د صنعت او برېښنایي انرژي تولیداتو لپاره هم ستره ارزښتمنه وسیله ده چې موږ او تاسو زیاته ګټه ځینې اخلو. ممکن انسانان پرته له خوراک څخه یو څه موده موږ او تاسو یعنی ژوند وکولی سو، خو پرته له اوبو څخه ژوندی پاتې کېدل ناممکن دي د انسان لپاره. انسان د سشولو او ورځنیزو چارو په خاطر باندې موږ او تاسو خوږو اوبو ته اړتیا لرو، یعنی هغه اوبه چې د مالګې اندازه پکې لږ وي، د سمندرونو او سمندرګیو د اوبو د تروي مالګې لرونکي دي. نو له هغو څخه د کار اخیستنې په خاطر باید په چنه، یعنی یو ډول فلټر اوبه باید وڅښل شي تر څو انسان ته ضرر ونه رسوي. د دې تر څنګ په صنعت کې موږ او تاسو یادونه وکړل چې د اوبو څخه په زیاته کچه باندې ګټه اخیستل کیږي، چې هر ورځ ملیونونه لیټره اوبه صنعتي تولیداتو لپاره کارول کیږي، او دغه صنعتي تولیدات به د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر اهمیت لري. همدارنګه د دې تر څنګ د برېښنا ایزو تولیداتو په کارخانو کې، لکه د اوبو څخه د تولید کوونکو ماشینونو د سړولو په خاطر باندې ستر کار اخیستل کیږي، چې هر فابریکا چې ده د خپلو ماشینونو د سړولو لپاره له اوبو څخه استفاده کوي، او په پرمختللو هیوادونو کې بیا دغه ناپاکې اوبه چې دي ماشینونه اوربانې ساړه کوي یا هم نورې اوبه خراب شي، بیا دغه اوبه دی بیرته ریسایکل کوي، یو ځل بیا هم بل دوران اوربانې تیروي، او په شانونو کې بیا ورڅخه استفاده کوي، ځکه دوی پرمختللي هیوادونه دي، پرمختللي ټکنالوژي لري. د دې تر څنګ قدرمنه وګړي زده کوونکو، اوبه په کرنه کې سده ارزښت لري، یعنی په کرنه کې یوازنی چې یعنی هر هیواد چې کرنه او مالداري سرته رسوي، د هغوی اقتصاد پر کرنه او مالداري باندې ولاړ وي، هغه هیواد 100% اوبو ته ضرورت لري، ځکه کرنه چې د 100% پر اوبو باندې ولاړ ده. بل اوبو څخه کرنه هیڅ پرمختګ نشي کولای. نو موږ ویلی شو چې د وړي په موسمونو کې زموږ په هیواد کې د بندونو او کلانونو په وسیله سره کرنیز ځمکو ته اوبه ورکول کیږي، او اوبه د برېښنا د انرژي لپاره یو ښه اقتصادي منبع ګڼل کیږي، چې موږ په هیواد کې زیات شمېر بندرونه سته چې د هغو بندرونو په واسطه سره موږ تاسو برېښنا تولیدیږي، او په زموږ ګران هیواد افغانستان کې د برېښنا لګول کیږي. او زموږ په هیواد کې درنو زده کوونکو، د برېښنا د انرژي د لاسته راوړلو لپاره مهم بندونه چې دي د هلمند په وادي کې، ننګرهار، لوګر، هرات، کابل او هیواد په شمالي سیمو کې کرنیز ځمکو ته اوبه برابروي، چې د هغو د لحاظ څخه زموږ کرنیز محصولات لا هم وده کوي. اوس نو درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې د اوبو د لګولو حوزې په حق له معلومات لاسته راوړو چې د اوبو د لګولو حوزې په خپل د ځمکې د جوړښت او اقلیمي ځانګړتیاوو په روانو ولاړو او تر ځمکې لاندې د اوبو باندې مستقیم ډول اغیزه لري چې د افغانستان یو لغرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو په همدې قبل څخه د اوبو حوزې د هندوکش د غرونو لړۍ او د هغه لوړې برخې جوړې کړې دي چې دغه ځنګلونه بیا کوم د اوبو حوزې چې په تیرې بیا په کنګلونو او واوري چې هر کال په وهان، پامیر او ختیځ لویدیځ هندوکش او د بابا غر باندې د ژمي په موسم کې یو پر بل باندې واریدیږي، یو پر بل باندې پریوزي، په اوړي او پسرلي کې بیا ویلې کیږي، ځکه د لمر د حرارت درجه ور باندې زیاتیږي. نو دلته دی بیرته ویلې کیږي او په بیلابیلو حوزو کې د روانو اوبو د سرچینو د رامنځته کېدو لامل ګرځي، چې په ژمي کې د واوري او باران د اورښت له امله په پسرلي کې او په اوړي کې بیا د سیندونو د اوبو زیاتیږي، چې ځینې وخت بیا سپاند سي، یعنی په سپاند شکل سره راځي او د سیلابونو او توپانونو د جوړېدو لامل ګرځي، چې زموږ د هیواد په نباتاتو د نشوالي له امله څخه د خاورې د له منځه وړلو او جوي جوړېدو لامل ګرځي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو له بلې خوا څخه افغانستان ځمکې ډېر اندازه رسوبي خاوره لري، نو په همدې ترتیب سره د اوبو د جلب لپاره لوړ قابلیت لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې خپل ځانګړي موقعیت له کبله څخه یې زیاتې د ځمکې لاندې زیرمې لري چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د چینو او د کاریزونو د رایستلو لامل ګرځېدلې دي، او دغه سیمې چې دي د افغانستان په بهیر کې ستر احمد لوبول دي. نو ځکه موږ او تاسو ویلی شو چې په مجمع کې افغانستان په نیمه صحرایي او استوایی لاندې سیمو کې پروت دی، او هغه اوبه چې هر کال افغانستان په سیندونو کې بهیږي د افغانستان د روانې اوبه په سلو کې یوولس د سیند د حوزې ته رسیږي، او ونیوي برخه یې بیا د هیواد دننه په دښتو کې ځي او ولاړو اوبو ته د همانونو ته رسیږي، او پاتې نورې برخې بیا په سلو کې شل نور ګاونډي هیوادونو ته لکه ازبکستان، ترکمنستان تور زی چې د هیواد په ختیځو سیمو کې د سندونو د بافت لوړ په لویدیځو سیمو کې پراته دي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان سندونه چې دي د اوبو حوزې چې دي هغه پر پنځو برخو ویشل شوی دي، چې لورنۍ حوزې د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه د هری رود حوزې په نامه یادیږي، درېمه په خپل د سند او د کابل د سند حوزې په نامه یادیږي، څلورمه په خپل د سیستان او هلمند حوزې ده، او پنځمه هم نور شمیر حوزې دي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخه کې کورنۍ دند تاسو ټول درنه ځکون کې بخپل کورنۍ دنده په وخت اجرا کوي. پښتنې دی په طبیعت کې د اوبو د دوران تشریح کې، دویم د اوبو د لګولو حوزې په لنډ ډول تشریح کې، دریم سوال زموږ په هیواد کې زموږ په ژوند کې اوبه څومره ارزښت لري. نور نو درنه ځکون کو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسېږي. شو وخت طلب من